السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ملګری ملتونه وایي کورونا او بعد افغانستان اقتصاد ځپلی او دغه هیواد تر راتلونکو څو کلونو پورې مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهرچیانو سره شخړه کړې. د خبری مجلې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دی چې راپورونه تراشو په مکرې د دې سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
تمده چې د افغانستان، ازبکستان او تاجکستان د دینی عالمانو غونډه وشي. طالبانو د زابل پر دوو ولسوالیو ډله ییز برید کړی. د ارمنستان په پلازمینه کې په زرګونو کسان راغونډ شوي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د دینی عالمانو بورډ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ازبکستان د دینی عالمانو د بورډ رئیس مفتي عثمان خان علیموف دا ژمنه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره نن په تاشکند کې تر لیدو وروسته وکړه. د ازبکستان لوري ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به د ازبکستان، افغانستان او تاجکستان د دینی عالمانو یو غونډه د سمرقند په ښار کې جوړه کړي. د دې غونډې وخت نه دی ټاکل شوی. عبدالله عبدالله پرون تاشکند ته لاړ. د مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل.
محور اصلی بحث مذاکرات صلح
د بحثونو اصلي محور د سولې مذاکرات په دې ډګر کې پرمختګونه او وروستي خندونه او د سولې له خبرو سیمه ییز ملاتړ دی.
تمر شغله عبدالله به د دې یو ورځني سفر په ترڅ کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره نن وګوري. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې سپرید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی
دښمن په دواړو ولسوالیو کې 21 نفر مړه لري او 14 نفر زخمیان لري.
د شاغلی کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دا ډله ییز بریدونه تیره شپه پر دې ولسوالیو کړي وو. طالبانو تر اوسه د دې جبهې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښاروالي ادعا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لورې غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کابل ښاروالي ویاندي سمیرا رسا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شنه مځکه ده.
همدغه شنه جایدادونه چې رجم خلکو پورې اله لري د هغه نجات ورکول له غاصبانو څخه ده چې د کابل ښاروالي د یو جدي عمل پر اساس او د قانون پر اساس دغه جایدادونه له غاصبانو څخه نجات ورکوي.
کامیر شرکت تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په وینا په کابل کې نږدې 1,00,000 جریبه مځکه غصب شوې وه چې 40,000 جریبه یې په وروستیو کې بیرته حکومت ګرځولې او پاتې یې لا هم له زورورو سره ده. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي ورغوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخواني دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې په زرګونو اعتراض کوونکي راغونډ شوي دي. دوی د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. مظاهرچیان د ایروان د مرکزي کتابتون په چوک کې راغونډ شوي دي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا نارې وهي. تر دې اعتراض مخکې د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړی و چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږ اونۍ جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمني ټبري د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي. د ایران مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیر اونۍ په موقت ډول زندان آزاد شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دي چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستودی په بند کې وونه د نه خوړو اعتصاب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتم له زندانه خوشې شو. و 50 کلنه ستودا په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردار چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ډرون ټکسي والوت له موټروان پرته دی موټر د لنډې مودې په مخه د سیول پر سر پرواز وکړ. حکومت غواړي چې په راتلونکي کې د ترافیک سیستم د دغه سي الوتونکو موټرو له لارې وڅاري. د ای هانګ په نوم چینایي شرکت په پلازمینه سیول کې د هان سین لغاړي دا ټکسي موټر د دوو مسافرو د وړلو لپاره چمتو کړی دی. بوینګ، ایرباس، ټویتا، هویندا او یو شمېر نورو مشهورو کمپنیو پر مځکه د بیروبار د مخنیوي لپاره د داسې موټرو د جوړېدو هڅې ګړندې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي کورونا او بعد د نورو په څیر د افغانستان اقتصاد ځپلی او بیرته په پښو درېدل کلونه وخت غواړي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسی جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري.
افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف په ګوته کوي.
هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبریالان په نخښه کوي.
بلور تا دنی علما بیا دا وژنې غندي او نن یو شمیر دغه علما پر کابل پانتون د بریټ ټپیانو تا وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړي چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. هلته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شخړې هم شوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبا له کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. دا اداره ټینګار کوي چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست نشټوالي له کبله به د حالت تر 2023 کال پورې د دې هیواد په ناخالصو عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د امید ظهیر مل راپور ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د کورونا وایرس د بحران په ځواب کې مالی غوراوي تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې له زوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي رامیس الکبرو وایي کورونا وایرس 2020 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغیز کړی دی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لږ تر لږه 3.5 میلیون ډالرو ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسیدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیونه ډالره د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 15.2 میلیونه ډالره د ټولنې د ساتنې لپاره پکار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2024 کال پورې د افغانستان په ناخالصو عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله الدرداري وایي په راتلونکو 15 نورو کلونو کې افغانستان لږ تر لږه 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبا له کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره د افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسي جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان خلکو او نورو شریکانو سره دی برخه کې اجمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په څیر پروګرامونو په پیلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا وبا له کبله په مالي برخه کې د کسر د پای ته رسېدو او عوایدو ډېرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان پس اقتصادي پرمختګ د کورونا وبا دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالی کسر د کمیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا وبا له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 146 تنه په دې ویروس اخته شوي چې 4 تنه یې مړه شوي دي. د دې شمیرو په ثبت سره په افغانستان کې په کورونا وبا اخته شویو کسانو ټول شمیر 240609 ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف په نښه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یو رسم امنیتي حوزې اړوند په لابجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماین لامله دوه امنیتي منصوبین ووزل سول او یو بل ټپي سه. تیر شپه هم په بګرامه سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نښه شوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
توریسی ډلې او هغه خلک او هغه کړي چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ته رسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغې کې خبریالان په نښه کوي، په هغې کې هغه عامو خلکو باندې بریدونه کوي، د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبرې ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عامو خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روانې اونۍ په سر کې په یوه چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکرورانو کې وسوه، په دې پیښه کې پیژندل شوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یې ووزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمولو لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ معلومات هم لرو، خو دوی له ژمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوام شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمیر وسلوال د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته ننوتل. هلته دوی په محصلینو ډزې وکړې چې کم تر کمه 50 محصلینو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان یو شمیر دیني علماو پر کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته نن وینه ورکړه. دوی پر ښوونیزو بنسټونو او علمي مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې برید کوونکو ویجاړه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکو چې خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حمله وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخدا چې د افغانستان مدافعین په یو قطار او دښمنان یې په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي
هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون دننه یې محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خود جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت نه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناءالله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرحه کړی و. ښاغلی صالح زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقاني شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا ده چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډېره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډېرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅکله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی و او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خود دوی په خبره دا بریدی د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بد خاطره ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم ته کېنولې. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیاتې افغانۍ ولګېدې خو کار دومره مؤثر نه دی. په دې اړه پام وکړئ له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشي او اته بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړي. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشي هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې له واغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستې دي
او کمی
بیټیانی وی او کمی سولر شیشه وی مونږ کم چې قرارداد کړل ټول کمپلیټ شوی هغه وسره شپږ میاشتې ورنټي ورنټیم پوره شوی ده چې دی کمی شیشه چې مونږ سره مشکل ساده کیو ما غدی جرمنی دی او ما شیشه مونږ غسی دی د سړي چې دا خو مونږ خپل جرمنی نن دی راوړی دلته کابل کې مغسی دی جرمنی لیبر مونږ نه لګولې
خو د سولری خو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپانی او جرمنی خخي نه راځي د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دی تلنډۍ دی هغه بیټری چې دی سلام پیرې په سلور زره او شپږ سوه اووه سوه روپۍ په دغې خرڅو تیزابو سره او پاکستاني استل چې دی هغه ورکو درې زره روپۍ درې زره دوه سوه روپۍ په دې نرخونو یې خرڅو څوک ریشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنۍ راکه
کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به مونږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص یې پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو
د کونړ پنځلس ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دوه کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم ورځو د سیمې یوې تودې موضوع ته د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې په زرګونو اعتراض کوونکو اعتراض کړی دی دوی د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرهباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده مظاهره چیان د یریوان د مرکزي کتابتون په چوک کې راغونډ شوي دي او د صدر اعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه کوي تر دې اعتراض مخکې د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړی و چې د کودتا له هڅو لاس واخلي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور لري چې جزئیات یې له صالح محمد صالح نه اورو
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه د اوربند مخکنۍ درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي که څه هم په آذربایجان کې د سې شنبې د ورځې د اوربند دې تازه اعلان هرکلی وسو خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ نن چهار شنبه د اپوزیسیون د پلانسوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منه دي دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینین د اوسنی حکومت د استعفا خبره رد نه کړه خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ د روسیې په منځګړیتوب د لنډمهاله اوربند د نوې موافقې له مخې په نګورنو قرهباغ کې د روسیې سوله ساتي ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولي په خپل کنټرول کې ساتي په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه شوې چې د نګورنو قرهباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوي سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عملي کېدو او په نګورنو قرهباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر څلور سوه زیات سوله ساتي پوځیان د سوله ساتي تازه سوي پنځه کلن ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي په ټوله کې به د روسیې نږدې دوه زره پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کېږي دوی به د هغه دهلیز ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرهباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کېږي. بیا هم په مکړې د سالم احمد سالی راپور ته.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته وو د امریکا د متحده ایالتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلي یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی، چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم 1,00,000 ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي، او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر 1,000,000 زیات شوی دی. خو د درملنې ښه کېدو د مړو شمیر راکم کړی، حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي، او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي، چې شمیر یې تر 10,000,000 او 2,00,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې شوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی، حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 4,00,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 2,00,000 او 10,000 زیات شوی دی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1,290 او اف ام 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ د ویب پاڼې له لارې هم تازه خبرونه او راپورونه ترلاسه کولای شئ. پته د ازادي رادیو .com facebook.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک آدرس دی.
ستاسو له پیغامونو
جبار کنړی خبرې کوم. دا برېښنا تذکرې چې کومې دي دغه په جلال آباد کې ورکول کېږي، باید دغه کنړ ولایت ته راشي. دغه مشکل زموږ حل شي. د کنړیانو وسلام به احترام.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. موږ له دولت څخه دا خواهش لرو چې زموږ اشتقاق د ازرې ولسوالۍ ولسوال کومندان او دغه نورو چارواکو ته ونه سپاري، ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي رسېدلي. زموږ ملکان، سپین ګیري او د ولسوالۍ چارواکي ټول له مخې غلي دي، او باید زموږ دغه کوم اشتقاق چې زموږ ته دولت یو استازی راولېږي، یو هیئات راولېږي، دا په دې معنا نه ده چې بس موږ ولسوالۍ غریب خلک دي دي ورته مواد ولېږل وروسته دا تپوس نه کوو. دا کوم اشتقاق چې زموږ را رسېږي که نه، دا موږ نه په سلو کې 80% چې ده که نه، دغه چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکوي. د دولت څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ اشتقاق موږ ته په خپله وسپاري، او یا یو هیئات ورسره راولېږي تر څو په بشپړ ډول او په درست ډول ترتیب کړي او توجیه کړي. او السلام له ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه.
عبدالله حسین له زابل نه ولایت شاجیل له ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما پیغام دا ده وروڼه، چې زموږ سړک کنډ کپر د 40 کاله یې ووتې، لا نه جوړېږي، لا ونه لا سم نه ده جوړ شوی. دا مو ډېره مهرباني وي چې زموږ غږ ته زموږ ټولو چارواکو ورسي او دا لار راته جوړه کړي. روزانه ټکر نه وي، روزانه موټر چپوي، یوالې دغه پیدا خیر.
دروازګان ولا جراوي ولسوالي ته دا پیغام تاسو ته پیښدم موږ دروازګان ولا جراوي ولسوالي ته زموږ ترایونه زموږ د تاسوونه د سرویس کې چې موږ پر ترې د نوې راغلي دا وایم چې یو مخ سره چې د سوالي کې موږ نو څوارې څو ترې ته واسو د بوتره ای څو نه پیریږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. زرغونه منګل راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.